السلام علیکم استری مشی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شپې د شپږو نه تر وو بجو دی غړی کې زه منور شاسته سکور بایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی خیبر پختونخوا اسمبلی په تیرا کې په مارټر برید کې د ولسی خلکو د جوړېدلو غندنه کړې ده یحیا افریدی د پاکستان سپریم کورټ نوې چیف جسټس ټاکل شوې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د راتلونکي جمعې لپاره یې د افغانانو د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په تیرا کې د توغندیو لګیدو په پیښه کې د ولسی خلکو په جوبلیدو پرون بحث شوه دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28مه د تیرا په پیر میلا سیمه کې د مارټر ګولو لګیدو په پیښه کې د ماشومان په شمول لاسو زیات کسان روبل شوي وو په اسمبلی کې حکومتي غړي عبدالغنی د وینا پر مهال د دې پیښې غندنه وکړه وی ویل
ریاستی ادارے کرول کری زد چلا پختنا حکم دے دے جواب میں منا سو کرو کری دے موسرا ہو دے تو جواب نشتا چسا جواب ہے انکم اے دختو لے والدہ زمدوری جوڑی گی چی چلا کور کرائے گئے چی آغا رو وقت لے شی ولی غلا سازو ورک لے شی
هلته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار امجد علی لمرستیال سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د یادې پیښې د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټه جوړه کړي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر منتخب استازي سهیل افریدی پر مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تیرا په پیر میله سیمه کې جوبل شوي یوولس ماشومان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي سهیل افریدی دا هم ویلي وو چې په یاده پیښه کې ځینې نور ځایي وګړي هم جوبل شوي وو چې په تیرا کې طبي مرستې ورکړل شوي دي بل پلو په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو یو چارواکي پرون د نوم نصر غندولو په شرط مشال لري تو ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال یې د تحریک طالبان پاکستان و جنگیالي جوبل کړی دی د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځای تانه د لکی مروت په نصر خیلو کې یو پولیسواله وجلې دي په میرالی تانه کې پولیسو او ځایي خلکو مشال لريو ته وویل چې نن غرما په میرالی بازار کې مخپټو وسلوالو د ایدکو یو اوسیدونکو واجه دغه سید لکی مروت پولیسو ویان شاهد خان پر مشال لريو ته ویلي چې بیګا د شپې مهال ناپیژندلو وسلوالو یو پولیسواله په خپل حجره کې وجلې ده د دواړو بریدونو ذمہواری چا نه منلې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هیواد د نوي چیف جسټس په توګه د جج یحیا افریدی د تقرری منځوري ورکړې ده د نوموړي ټاکنه د آئین د شپږشتم ترمیم پر وړاندې د پارلیمان ځانګړي کمیټې په دریو کې د دوو برخو په اکثریت سره منځوره کړه د کمیټې غونډه پرون په پارلیمان کې وشوه چې د فیصله اعلان یې وروسته د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارل په یو خبري غونډه کې وکړه د پارلیمان ځانګړي کمیټې دولس غړي لري چې د حکومت ترڅنګ پکې د اپوزیشن غړي هم شامل دي خو د اپوزیشن تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل غړو د کمیټې په غونډه کې ګډون ونکړ د پاکستان د موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده د اکتوبر په 15مه مسر ترسیږي د شپږشتم آئینی ترمیم نوړاندې به د یو چیف جسټس د کار موده ختمېدو وروسته په هغه پسې بل تر ټولو مشر جج په دې منصب ټاکل کېده قاضي یحیا افریدی د پاکستان د سپریم کورټ په اوسنیو ججانو کې په دریم نمبر مشر جج دی خو ځانګړي کمیټې د خپل اختیار په استعمالولو سره نوموړی د هیواد د چیف جسټس په توګه ونوماوه یحیا افریدی به د اکتوبر په 18مه د پاکستان د دیرشم چیف جسټس په حیث سوګند پورته کوي د پاکستان د قامی هوایی کمپنۍ یا پی آی ای ملازمینو پرون د پیښور پرس کلب مخې ته مظاهره وکړه دوی وایي د پی آی ای د شخصي کولو د فیصلې پر ضد به احتجاج ته دوام ورکوي دوی شعارونه ورکول او بینر یې پورته کړی وي چې پکې لیکل شوي وو که د پاکستان حکومت دا ګام پورته کړ نو د یادې کمیټې زرګونه ملازمین به خپلې نوکرۍ له لاسه ورکړي د پی آی ای د ملازمینو د اتحادیې یو مشر سیماب افغاني مشال لیډیو ته وویل د پی آی ای د نشکارۍ یا شخصي کولو لپاره حکومت کار پیل کړی او دا وطلبی یا ټیکې لپاره د اکتوبر 28مه نیټه اعلان شوه د پاکستان هوایی شرکت له تیرو یو شمیر کلون راهیسې د مالی مشکلاتو ښکار دی او چارواکو په تیرو وختونو کې په بیا بیا ویلي چې د پی آی ای د مالی او نور ستونزو مهم لاملونه د زیاتو کارکونکو ساتل او یو شمیر هیوادونو ته یې په پروازونو بندیزونه دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وای د راتلونکي ژمي لپاره یې د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. نوموړی دغه خبرې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي دي، خو د ترلاسه کړو مرستو اندازه یې نه ده ښودلې. د ارګ د خبر پاڼې له مخې میرمن اوتنبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف یې تازه د یو شمېر هیوادونو او ادارو له چارواکو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنیو مرستو ډاډ یې ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هسې داسې مهال کیږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. او بل خبر دا چې د اسرایلو پوز پرون اویل چې د روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې یې د بیروت په جنوب کې د حزب الله یو مشر هاشم صفی الدین په هوایي برید کې وژلی دی. تمه کېده چې نوموړی به د حزب الله د وژل شوي مشر حسن نصرالله ځایناستی وي. حسن نصرالله د ستمبر په 8 په بیروت کې د اسرایلو په هوایي برید کې وژل شوی و. هاشم صفی الدین د حزب الله په لیکو کې یو پیاوړی مذهبي عالم و. د صفی الدین د مړینې په اړه حزب الله ډلې لا تر اوسه پخلی نه دی کړی. حزب الله د ایران ملاتړ لرونکي وسلواله ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او د هیواد په پارلیمان کې هم استازي لري. امریکا هغه یوه ترهګره ډله بولي او یورپي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی په تیرا کې په ولسی خلکو د هوان ګولۍ وشتل کېدو غندنه کړې ده. په مردان کې د دوو نرخزیانو وجنې نور نرخزیان هم د مایوسۍ سره مخ کړي دي. دوی څه احساسوي؟
د چرګ مثال هم دی نو پدې زمنګ د تپوس څوک نشته دی او دلته موږ یې پایار کټ کړی او زمنګ د کورونو مخې ته ګرځي په کومه بځای او په کومه بغاړيږي موږ له لسل کراکه موږ له پینځل کراکه.
د پی آی ای نجی کمپنۍ ته د سپارلو زد د ادارې کارکونکو په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي
نچکاری چې د ملک او د عوام مفاد کې نه دی، پی آی ای چې د دنیا کې د پاکستان پہچان دی.
په پاکستان کې د شپږشتم آئینی بدلون لاندې جسټس یحیی آفریدی نوې چیف جسټس وټاکل شو. د قانوني چارو پوهان د نوموړي په حق لسه نظر لري.
د دې سره اکورډینګ ټو د بوک چلیږي چې کوم بس کتاب کې یو قانون دی او قانون پارلمان جوړ کړی دی او په دې کې چې سړي یې مطابق باندې انصاف جوړیږي وریږي.
او په ایران کې میشت زیاتره افغان کډوال له دغه هیواده وتل غواړي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په تیرا کې د مارټر ګولو یا د هوان توغندو لګېدو پیښه کې د ماشومانو په ګډون د لسو نه د زیاتو کسانو د جوړېدو پیښې باندې تود بحث کړی دی. د اسمبلی غړو د یادې پیښې غندنه هم کړې ده او د اسمبلی د غړو د پیښې تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکول غوښتنه هم وکړه. د عیني شاهدانو په وینا د اکتوبر په 21 د تیرا په پیر میله سیمه کې لومړی د پاکستان پوځ د لویو ډرون کیمرو پروازونه وکړل او بیا یې مارټر ګول یا د هوان مرمۍ وتوغولې چې په نتیجه کې یې د ولسی خلکو کورونه په نښه شول او یو شمېر ماشومان او لویان پکې ژوبل شو. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه عملیاتو پر مهال یې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي و سرتیري ژوبل کړي دي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
د اکتوبر په 28 ماخام د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د تیرا په پیر میله کې د ډرون کیمرو د پروازونو وروستو د مارټر ګولو د توغولو په پیښه کې د ځایي ماشومانو د جوبل کېدلو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
نن زه په وان کې یم او د ملکم په بچو باندې ریاستي د ډرون کوي. زه د چا نه پښتنه وکم دغه جواب به مونږه څوک وکړي؟ د موسره په دې دغه جواب نشته چې زه جواب ورکم. اې په ټولې وانه زما توري جوړيږي چې چا لا کور کړی نه چې هغه روغ وختلای شي ولې خلاص تاسو ورکړل شي.
عبدالغنی د دې سرګندون ورستو سره د نورو قبایلی غړو د صوبایي سمنای نه د احتجاج په توګه د څه وخت لپاره واک اوټ هم وکړو. د اعلی وزیر سلاکار امجدلی هم د تیرا د دغه پیخي په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د اسمبلی د ډیپټي سپیکر نه یې د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه.
چې اس عوام میں بیٹھنے کا پھر فائدہ کیا ہے اگر ریاستی ایجنسیاں خود اس طرح کی کام کرتی ہے.
د حزب اختلاف غړي احمد کونډي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د ماشومانو د جوبل کېدلو په دې پیښه د سخت خپګان څرګندونه وکړه، خو له صوبایي حکومت یې د وفاقي حکومت سره د ټکراو په ځای د همکارۍ ښه کولو غوښتنه هم وکړه.
کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں جس میں ہمارا موقف وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا اس کشیدگی کی وجہ سے.
هغه وویل چې سننګ د صوبې حکومت او حزب اختلاف د پښتون جرګې په پرامنه توګه د کولو لپاره خپل شریک کردار لوبولی وو، نو د تیرا پرنګ د دې پیښو د مخنیوي لپاره هم په شریکه یو کردار لوبول پکار دی. کمیټی دی جوړ شي او وفاق ته دی یو جرګه لاړ شي چې دا معاملې موږ ته د منلو وړ نه دي. غنی ورور ته د خپل ګوند او حزب اختلاف لاړخه باور ورکوم چې سرنګ مونږ په مخکینی مسله کې تاسو سره ولاړو، نو دې مسله باندې به مونږ ستاسو نه دوه ګامه وړاندې. د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې ځایي خلک وخت په وخت په ولسی ځایونو د مارټر ګولیو د لګیدلو شکایتونه کوي او د تیرا د دې روستۍ پیښې نه وړاندې په شمالي او جنوبي وزیرستان او کورمه کې هم د مارټر ګولو د راپریوتو په وجه په بیلابیلو وختونو کې مرګ جوبله رامخته شوې ده او د دغه پیښو په ضد ځایي خلکو احتجاجونه هم ترسره کړي دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د اکتوبر په 28مه مردان کې د دوه وجل شو نرخزیانو غمرازۍ لپاره یې ملګری د هغوی د کورونو پر ځای د دوی دیرو ته ورځي. دوی وایي دا کار یې د ټولنیزو محدودیتونو له کبله کړی دی. نرخزیان وایي د کورنیو مرستې د نشتوالي له کبله د نرخزیانو وژونکو ته سزا هم نه ورکول کیږي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د نرخزیانو د وژنې په تور هیڅ چا ته سزا نه ده ورکړل شوې. بلخوا پولیس وایي د یادو دوو نرخزیانو په وژنه تورن کسان یې نیولي دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
دا په مردان کې د نرخزیانو په دیره کې د دوه وجل شوي نرخزیانو د درېمې د دعا مراسم روان دي. د وجل شوي دوه نرخزیانو ملګري د هغوی د کور په ځای د هغوی دیرې ته د غمرازۍ لپاره را روان دي. دا مردان د پولیسو په وینا د اکتوبر په 28 مردان کې دوه نرخزیان نازک او سلمانو وجل شوي. پولیس وایي چې دواړه نرخزیان په خپل دیره کې ناست وو چې درېو کسانو په چړو وهل. د مردان پولیس وایي چې د پیښې تورن کسان یې نیولي دي. د وجل شوي نرخزیانو ملګري شبانه مشال ریډیو ته ویل چې د معاشري د محدودیتونو او د کورانو د مرستې نه کول له وجې د دوی کیسونه زر ختم شي.
د چرګ مثال هم دینو ته دې زمنګ د تاسو څوک نشته دی خو دلته موږ یې پایار کټ کړی او زمنګ د کورونو مخې ته ګرځي په کومه بځای او په کومه بغاړیږي. موږ له لس لکه راکه موږ له پنځه لکه راکه موږ سره چې دونه پیسې موږ بغاړی دو موږ بچرته ځان له کاروبارونه شروع کړو. د چا دا خوخه چې مال دې مور خور یو سړی یا دې ماته دې یو سړی لاس راچی موږ سره درې.
د نرخزیانو د حقونو په اړه کار کوونکی تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې خواجه سرا په خپلو کیسونو کې دلچسپي نه اخلي، نو له وجې پولیس هم د نرخزیانو په اړه درج مقدمه هم مخ پړوان دي نه پوزي.
چې د پولیس کوم ناقص تفتیش وي او کمزور ایف آی آر وي یو خو ملزمانو ته دې کې ډېر زیات سہولت ملو شوې. دویمه خبره دا ده که موږ وګورو نو خواجه سرا چې کوم دی زیات تر چې کوم دی فیملیانې نه وي نو هغه ایف آی آر مجبورن یا د یو بل خواجه سرا د طرف نه شوی وي یا که فرض کړئ د دوی د کورنۍ طرف نه هم شوی وي نو په هغې باندې بیا دومره د بو راشي د روغې دپاره یا د دیت په شکل کې شي یا چې کوم دی د پریشر د یارې په شکل کې شي او هغې کې راضینامي وشي نو د دې د وجې چې کوم دی هغه ملزمانو ته سزا ملو نه شي.
د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو قانون منظور کړو خو په کال 2022 کې پرې د اعتراضات پورته شوي چې د جنس د تبدیلې خبره غیر شرعي ده، بلکې نرخزیانو ته د پاسپورت او ډرایوینګ لایسنس حق هم ورکړی شوی و. په اک کې د نرخزیانو سره ناوړه سلوک کوونکو لپاره سزاګانې او جرمانې هم ایښودل شوي دي، خو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت په نرخزیانو حملې شوي دي او هغوی ته یې مرګ جوبلاړولې ده. د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکي نرخزی انمول خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس یې په اف آی آر کې کمزوري دفې واچوي چې له وجې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي.
په معاشره کې که څوک چاته څه خبره وکړي نو د هغې دفې پولیس دغه سختې لګوي چې روس ورپسې فیملی والا یې مور پلار یې مونږ خواجه سره د کور نه حق شوي اکثر له هغې په مونږ شرمېږي د کور راپرېښي دلته ناست یو او بل زمونږ په پښتون معاشري خلکو دا یو خبره اورېدلې د ورانو خلکو چې هجلابه ده چا څه وکړي. ځینې پولیس دي ټول نه یادوم ټول ښه دي مونږ سره ولاړ وي خو ځینې پولیس دي هغې نه افسران نه خبرېږي بره چې هغې دفې غلطي ولګي ډایرکټ بی بی وشي ذمېواري وشي. بله دا چې مونږ دی په دې ګرانه ګرانۍ کې سن 2024 کې مونږ ځان ساتو ګرانۍ ته وګورو مونږ خپل پروګرامونو ته لاړ شو کنه کیسونه او پالو خلکو سره دشمنیان یو کو.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ اډیشنل سیکرټری عمر خان مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې د نرخزیان لپاره یو قانون راوړي کوم چې با په ملک کې یوازنې صوبه وي چې د نرخزیان د حقونو په اړه بیل قانون لري چې په کې به د بیلابیلو جرمونو سزاګانې او جرمانی هم شامل وي.
چپ ناسیو لکه دې کې دا غاهه د فارا زموږ مختلف پروګرامونه شامل دي. د دې یو اکټ په خواجه سره باندې چې زموږ راځي هغه اکټ زموږ صوبه بړومبې صوبه وی چې دا سکی سم قانون سازي به دا وکی کنه نو پاري کې د دې د هراسمنت د دې ټولې خبرې چې دي دا په دې کې کلیئر دي. دا هغه کې ویلې شوې دي چې څنګه لکه تاجراتي پاکستان چې وته پاکستان بین کورټ لکه عام شهري چې څنګه دا خلاف یو جرم وشي او دغه دفات چې دي دغه دغه دلاندې اف آی آر درج کیږي کاروایی کیږي نو دغه شانې کې دا د خواجه سراو په دغه کې داسې خبره راشي نو هغه هم
د نرخزیان د حکومت لپاره کارکونکو ترانس اکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر اوسه په خیبر پختونخوا کې ل 125 زیات نرخزیان وجل شوي او ل 1500 زیات نرخزیانو باندې د تشدد پیښې ریکارډ شوي دي. اتحادیه وای چې تر اوسه د نرخزیانو د مړینی او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړې شوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وای چارواکو ورته وخت په وخت د ستونزو حل کولو ډاډ ورکړی خو تر اوسه یې په دې لړ کې عملي اقدامات نه دي کړي. په انګور اډه کې د تیر کال د نومبر راهیسې احتجاجي پرلت له هغې وروسته پیل شو چې حکومت له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ. حکومت ویل چې دغه کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړی خو دا پرلتوال وایي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره دې ورته د سهولت ورکولو ترڅنګ صحت، تعلیم او د پاکو اوبو سهولتونه هم برابر کړل شي. بل خوازایی چارواکی وایي چې د پاسپورټ او ویزې شرط ختمول یې په واک کې نشته، البته په سیمه کې یې د صحت، تعلیم، پاکو اوبو او یو شمېر نورو سهولتونو لپاره اقدامات کړي دي. په دې هکله نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لور ضلع انګورډه سیمې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکیو او د ضلع پوځ مشر یې غوښتنې منلې باور ورکړی دی خو د غوښتنې پوره کول د پوره عملي اقدامات نه کوي چې په وجه یې د سیمې اوسېدونکي ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګورډه احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله په دغه برعکس ویایي.
سرکار افغانستان دای گډ باندې میز دمو طلبه کړی دو چې په دمو نمشتا یا تاګر تاګ سہولت روپ راشي انرو میز راځي چې د میز دمو طلبه ته ان شاء الله حکومت ته مثبت نظر ولاوکسي.
د انګورډا سیمه یو بل مشر د احتجاج نورې غوښتنه مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د خلکې تاګ روتاګ د پوره مرکزی حکومت د پاسپورټ شرط لازمی کړی دی او د انګورډا سیمې خلکې ته د ژوند سہولت ورکول د پوره مقامی انتظامیه ګامونه پورته کړي دي. خو د انګورډا احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د مقامی خلکې افغانستان ته د تاګ روتاګ باندې د پاسپورټ ویزې شرط ختمول سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې د دوی احتجاج راونوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
د پاکستان د نړیوالې هوایي کمپنۍ پی آی ای لسګونو ملازمینو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دا شرکت د شخصي سیکټر یا پرایویټ ادارو ته نسپاري. مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته ویل که حکومت د خپل پلان مطابق د اکتوبر په 28مه پی آی ای اداره په شخصي کمپنیو خرڅه کړه نو دوی به د اسلام آباد په ډی چوک کې مظاهره وکړي. غلام غوث د ځینو مظاهره کوونکو سره خبرې کړي دي او راځي چې په ګډه یې واورو.
زمانم سیما بفغانی دے جو دا پریزیڈنٹ آف پیپلز یونٹی آف پی آئی ایمپلائی خیبر پختونخوا نچکاری کئی کی لگیا رے گورنمنٹ کئی لگیا دے ٹھیک سو نو دے بارے کے منگا خو پخوانا لگیا او چھے دا پروٹیسٹ دا نچکاری چھے دا پی آئی ای حل نہ دے گورنمنٹ آف پاکستان چھے دا سمول شی تری ڈیل طریقے دی چھے منگلا پارا والی پی آئی ای تا منگ تا صرف بہا بکار دے تو دس جہازونا اور یو خاص مینجمنٹ چسو کا پی آئی ای چلو لشی منگ باندے دا روڑی سی اور ایم ڈی گان چھے اور سو روڑی آگا یونیفارم والے روڑی باہر نہ آؤٹ سائڈر دوڑی نو آگے چدی آگا پدی کمرشل ایویشن مانی نے پوئے گی اور دا منگا غوڑو چدا نچکاری چدے دا ملک اور دے عوام مفاد کی نہ دے یا یہ چدے دنیا کے دا پاکستان پہچان دے.
جی زمان امد نان احمد دے سب کیا یہ کم پیخاور ایرپورٹ باندے دا کلنا نچکاری مونگا اور دلی دا زمان خوب آرام شوے دے زمان دا ما شمانو زمان دا کور کی اور ڈپریشن ماحول دے خوشحالی ختم شوے دا اور طول ام دا غدی افسوس خبرون دی چی پی ای ای نی نو مونگ بسا کوئے ٹھیک دا اللہ دا رزق رسان اللہ ذات دے او زمون خو دا ما شمانو رزق ام دے سر وابست دے کر 25 سال زمانو کری 2000 اکتوبر 2000 نا دا پی ای ای ما جوائن کرے دا تاروس.
بلخوا د پاکستان د پی آی ای په حواله باندې چارواکي وایي چې له تیرو یو شمېر کلونو راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ته او لاملونه یې د نورو ستونزو ترڅنګ د زیاتو کارکوونکو ساتل او یو شمېر هیوادونو ته په پروازونو بندیزونه دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هیواد د نوي چیف جسټس په توګه د جاج یحیی افریدی د تقرری منظوري ورکړې ده. د نوموړي ټاکنه د آئند شپږشتم ترمیم په رڼا کې د پارلیمان ځانګړي کمیټې په دریو کې د دوو برخو په اکثریت سره منظوره کړه. د پاکستان د موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کار موده د اکتوبر په 15مه سرته رسي او یحیی افریدی به د اکتوبر په 16مه د چیف جسټس په حیث سوګند پورته کوي. زموږ همکار ګلیاز د سپریم کورټ د وکیل عبدالرحیم ایډوکیټ سره په دې اړه مرکه کړې او په سار کې ترې پوښتلې چې جسټس یحیی افریدی کومې سیمې سره تعلق لري.
دا د ډیر اسماعیل خان کې پیدا شوی و بیک ان 60s 65 کې پیدا شوی و. دا د چې کوم والد صاحب و دا هم د پښتونخوا چیف سیکرټری پاتې شوی و. نو پیدا شوی هلته د دې بیا چې کوم د ده تعلیم و بعد کې چې کوم ایجوکیشن و هغه په نور پاکستان په مختلف ځایونو کې کړی دی. بیا چې کوم بهر په کیمبریج یونیورسيټي نه د قانون ډیگری تر لاسه کړی.
د وکالت زده کړې لکه بهر نه کړې وي او په پاکستان کې دننه هم کړې وي.
د مرخصې د نوري په پېښور کې پریکټس کړو. پېښور کې الدا د چې کوم د یو فارم رجستر کړو او فریدی شاه ان من الله د یو فارم چې په دې کې د منصور علي شاه هم د سره پارتنر او موږ او د اتر من الله صاحب دې هم موږ اکثر دلته وکیلان لا فارم رجستر کو نو په دې کې دوه درې پارتنرز وی څلور پارتنرز وی کنه د بهر ملکونو کې مشتا په برتانیا په نور ملکونو کې دوه درې وکیلان یو ځای شو د قانون لا یو فارم جوړ کی. لا فارم یی مطلب دی مختلف قسمه ګوري نو دا ست دی یو فارم و رجستر فارم لا فارم ایغي افریدی شاه ان من الله پر نوم باندې فارم او
هغه فارم وسم شته
بلکې پارتنر نه هغه فارم وس وجود پر نه لري چې مطلب دوی درې وړ کسان چې کوم دا دی هغه دوه دا التا الیویټ شوی دی ایزی چیجز
لکه دا فارم کله جوړ کړی دوی په کومه لسی نویمه کې او په 2000 کال کې هغه کې
نه دا په نویمه هغه کې جوړ کړی و چې کله د اول اول د وکالت شروع کړه کله د وکالت د نویمه نه شروع کیږي کنه او په وخت کې دوی دا فارم جوړ کړی و نادر مشهور فارم او خکار پکې کېدون په دې کې دی غنه بیا چې کوم وکیل وی بیا مطلب حکومت وخت یې الته چې کوم د خپل د نومیدګۍ د پاره مټه کې لکه ایډوکیټ جنرال اسسټنټ ایډوکیټ جنرال وفاقی اٹارنی جنرل دا سی وٹا کنو دا ایک پلوم دا پختنخوا ایڈوکیٹ جنرل ہم پاتے شوید ہے پاک وقت کے حکومت دا خپل کی سنو دا دفاع دا پارا دا ایڈوکیٹ جنرل ہم پاتے شوید ہے پاک وقت
دا پکم وقت کے ایڈوکیٹ جنرل ہو پا خیبر پختنخوا کی
ایڈوکیٹ جنرل دا پا خیبر پختنخوا کی دی غالباً 2004 شپک شپک پا دی وقتونو کی دا ایڈوکیٹ جنرل ہو نو بدی نمبر بیا دای په غالباً دا پا دی 2010 کی بید
وکالت کے بیا کمگو گرو پہ عدلیہ کی ددی د پیخور ہائی کورٹ او د دې نه پست بیا د پیخور ہائی کورٹ د چیف جسٹس په توګه هم د کار کړی په 2014 کې
او بالکل په 2014 کې د اول چې کله جج وو په دې پیخور ہائی کورٹ کې نو ول ته مطلب دا و چې خو ایکټیو جج وو او بل دا دی چې کله د بیا سینیئر زره خورا سینیئرټی بیس باندې د التا د پیخور ہائی کورٹ چې کوم ستر کا شو چې چیف جسٹس د 2014 کې د چیف جسٹس بیا په دوه کال بعد چې کله پیښور کوم ہائی کورٹ کی وہ خالی شو کنا سیٹ یہ جج نور کسان ریٹائر شو نو بیر پیښور نه ہائی کورٹ دا الیویٹ شو لاہور نام سن نام بلوچستان خلق نو دی په 2013 کې د پیښور نه دی راغی او اس سپریم کورٹ از جج جوړ شو
په 2013 کال کې د سپریم کورٹ جج جوړ شو نو په موجوده وخت کې د دې د سینیارټی هغه په کم مانیو
او دی دلته رسې دی چې مطلب په سپریم کورٹ کې خدا دی چې مطلب چې کوم سینیئر ججان وي کنه نو پدې کې به کوم دا کس مخ ته الیویټ کیږي از دی جج سپریم کورٹ اف پاکستان کنه نو پدې کې دی هم دا چې کوم منصور علي شاه او دا بل مونی بخترم نو پدې کې دا و چې مطلب اوس چې کوم دا بدلون راش په ګشتم امندمنټ چې کوم کانسټیټیوشن کراره په دې کې د پارلماني کمیټې د آئین امندمنټ په ذریعہ باندې جوړ شو چې په دې کې حکومتي کسان هم په دې کې اس د اختلاف فل هم په دې کې چې ګمرا سپریم کورټ چیف جسټس هم په دې کې وکیلانو نمائنده په دې کې لو منسٹر ټول خلکو په کې نو اوبه مطلب دا الیویټ کوي کنه په الیویشن د پر سر دا و چې مطلب دوی دا غاو کو دا دنو اپوینټ شو نو بس درې کسان چې کوم سینیئر موست په دې کې د نوم راغی او دې چې چیف جسټس وټا کړو نو دې قابل کسته ښه کسته دی سړي چې مطلب وکیلان نورمالي د سلکا د سې کې سونه کې دې تر اوسه پورې سو فار چې سونه خلکو ابزرو کړی دی کې دا سو هم د دې سوچون کې ور سره دې فیل سره وبسته یې زموږ سې جان دی چیف جسټس د بده مرغ چې دې هغه کیسه خلی چې په دې کې کیمرا وی چې په دې کې بس ټي وی وی په دې کې پاپولاریټي ویو ہائی تھیٹر ٹول دنیا کی سپریم کورٹ کیا روانی چیف جسٹس پاو کر سو موٹے ہوا خستو نو دے رسے نہ دے دے دل نور ما تصدی فیصلے ہو گورے دے رسے اکارڈنگ ٹو دا بک چلے گی جے کم بس کتاب کی قانون دے قانون پارلیمنٹ جوڑ کرے گی اوپر دے کی جس سے یہ مطابق مانے انصاف جوڑی جی ہو رہی کی
د پاکستان د سپریم کورټ د راتلونکو چیف جسټس یحیی افریدی په حوالہ مو د سپریم کورټ د وکیل عبدالرحیم ایڈوکیټ خبرې واورېدې.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه،
او ریپورټونه اوریدلی سي.
د مشال ریډیو دروانی غلې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. د دې ساده خبرونو لنډ استفام وکړئ. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې په تیرا کې د توغندیو لګیدو په پیښه کې د ولسي خلکو په ژوبلېدو پرون بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 د تیرا په پیر میله سیمه کې د ماټر ګولو لګیدو په پیښه کې د ماشومانو په شمول له 100 زیات کسان ژوبل شوي وو. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار امجد علي له مرستیال سپیکر نه غوښتنه کړې چې د یادې پیښې د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې جوړه کړي. په عین حال کې په خیبر کې میشت د امنیتي ځواکونو یو چارواکي ویلي چې په دغو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان او جنگیالی جوبل کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځایي تنه د لکې مروت په نصرخیلو کې یو پولیس والا وژلی دی. په میرالی تاڼه کې پولیسو او ځایي خلکو مشال لیډیو ته وویل چې نن غرمه په میرالی بازار کې مخپټو وسلوالو د ایدکو یو اوسیدونکی وواجه. دغسې د لکې مروت پولیسو ویان شاهد خان مشال لیډیو ته ویلي چې بېګا د شپې مهال ناپیژندلو وسلوالو یو پولیس والا په خپله حجره کې وژلی. د دې دواړو بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هیواد د نوي چیف جسټس په توګه د جاج یحیی افریدی د تقرری منظوري ورکړه. د نوموړي ټاکنه د آئین د 16 ترمیم پر رڼا کې د پارلیمان ځانګړې کمیټې په دریو کې د دوو برخو په اکثریت سره منظوره کړه. د کمیټې غونډه پرون په پارلیمان کې وشوه چې د فیصلې اعلان یې وروسته د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر په یو خبري غونډه کې وکړه. یحیی افریدی به د اکتوبر په 16 د پاکستان د 1 چیف جسټس په حیث سوګند پورته کوي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتنبایو وای د راتلونکي جمعي لپاره یې د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي دغه خبرې په نوم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې دي. د راتلونکي جمعي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده. ورزو ځنې نور ریپورټونو ته. د کډوالو نړیوال تنظیم آی او ایم وای په تیرو درو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواد څخه وتلي دي. خو د دې تنظیم په خپل ریپورټ کې همداراز ویلي چې په دې موده کې تر 9 لک او 20 زرو ډیر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي هم دي. ځنې افغان کډوال چې خپل هیواد ته خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی و له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی افغانستان د بیکارۍ نه امنۍ او ناسرګند برخلیک له وجې پریښی دی. نور حال په دې ریپورت کې اورو چې د یو دریجبي کډوال په غږ پیلېږي.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه. یعنی شاید 80% 90% در خطر است. شاید 10% شانس داشته باشه که رد بشه و هم طرف ترکیه.
محمد معورده دا یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له ایران ترکیه ته د قاچاقي سفر نیت لري. هغه له هغو لسګونو افغان کډوالو څخه دی چې ادعا کوي په تیرو اونیو کې په ایران کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت شوي او تل د ایران د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخیږي. محمد وایي له ویرې چې افغانستان ته ډیپورت نسي غواړي په غیر قانوني لارو ترکیه ته واوړي. هغه دا پریکړه یوه چاره ګڼي د ستونزو د حل لپاره، خو د بد او ډیر بد ترمنځ یې د ډیر بد انتخاب ګڼي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود. د تهران وضعیت ډیر خراب وو. هغه کسان چې پاسپورت هم درلود نیول کېدل او بیرته یې په زور ایستل. د ترکیه لاره هم ډیره سخته او ګواښونکې ده. هوا هم سړه ده. اوس موږ د ماکو پر پوله یو. شاوخوا 6 کسان یو. کورنۍ هم راسره دي. په ایران کې شرایط سخت دي او په افغانستان کې ډیر زیات سخت.
ویل کېږي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو د ایستلو هڅې په دې هېواد کې د انساني قاچاق بازار تر بل هر وخت ډیر ګرم کړی دی. هغه افغانان چې لا هم په پټه په ایران کې ژوند کوي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، دوه انتخابونه لري: یا له ایران افغانستان ته ایستل کېږي او یا ترکیه ته سفر کوي. هغه لاره چې تر دې وړاندې هم د افغان کډوالو لپاره مرګونې ثابته شوې ده. زبور یو بل افغان کډوال دی چې په ایران کې دی او ترکیه ته د تلو نیت لري. په داسې حال کې چې پوهیږي دا سفر له ګواښونو ډک دی، نو موري ازادي راديو ته وویل
ایوان ګرو مثلا چې مې رانګم میزنه
یو ډله تیریږي او بل ډله نه تیریږي یا بیرته راګرځول کیږي یا د ترکی د پولیسو لاس ته ولیږي وهل کیږي تکول کیږي چانس دی نو که چانس وو کېدای سي تیر سو کنه بیرته به راوګرځو حالات داسې دي چې بالاخره مجبور یو انتخاب وکړو او افغانستان خو معلوم دی بیکاری او بدمرغي ده
بیکاری است بدبختی است
د ایران په خاوره کې افغان کډوال له دې ویره چې افغانستان ته ونه شړل شي مجبوریږي مخکې له دې چې دا کار وشي ځانونه ترکیه ته ورسوي دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو ایرانی چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 270,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د روان کال تر پایه به 2,000,000 نور افغانان هم وباسي یادونه ده چې افغان کډوال په داسې حال کې هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو ترکیه ته ځانونه ورسوي چې په دې وروستیو کې د هیواد هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ایستلو عملیات سخت کړي او افغانان په ترکیه کې هم له پولیسو د ناوړه چلند شکایت کوي ان تر دې مخکې پلوتیکو اشپیګال او یو شمیر نورو رسنیو د خپلو موندنو پر بنسټ راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي پناه غوښتونکي په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې سختې ورځې تیروي او له وهلو ټکولو او ناوړه چلند سره مخ دي د رسنیو راپور ورکړی و چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي په زور اړ ایستل کیږي چې په خپله خوښه یا غوښتنه د بیرته ستنېدو اسناد لاسلیک کړي دوی وړاندې ویلي چې په دې مرکزونو کې پناه غوښتونکي له غیر صحي شرایطو زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ترانه لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي د روغتیا نړیوال تنظیم ویلي چې په پاکستان کې د زړه د ناروغیو له وجې د خلکو د مړینې کچه سیوا شوې ده د دې تنظیم په ریپورت کې راغلي چې په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 19% مرګونه له زړه سره د تړلو ناروغیو له وجې شوي خو زیاتوي چې په وروستیو کې دا شرح 9% ته رسیدلې د دې ریپورت تر مخه د دې اصلي لاملونه د عامه پوهاوي کمې ده دا چې د زړه د ناروغیو وجوهات او علامات څه دي او څنګه ترې ځان ژغورل ممکن دي د اسماګل ریپورت کې تفصیل اورو
د پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي یا د زړه د ناروغو روختون اسوسییټ پروفیسر او د ناروغو تشخیص کوونکی لیبارټری مشر ډاکټر شازیب خان مشال ریډیو ته ویل د سیګریټ او تماکو زیات استعمال او د خوب کمی ځینی وختونو کې د هارت اٹیک کېدو سبب ګرځي نو موړ ویل پسینه جاما اوګا او دوانو لاسونو کې درد کېدل سر تاوېدل د وجود بيدم کېدل مېد سوځېدل او ورسره سا بندېدل د زړه دورې یا هارت اٹیک کې دوه کار نه خې دي
د وجود غټواله یا موټاپا او په خاندان کې د زړه د بیمارو په سیمه منظر هم شامل دي د دې نه علاوه د عمر زیاتوالي سره هارت اٹیک د دې وجوهات نه علاوه هم کېدی شي د هارت اٹیک هم علامات کې په سینه بوج یا درد شامل دي دا درد یا بوج کم از کم 15 منټو نه سیواوي او دا درد غس لاس طرف یا غس جامې طرف یا غس یوګي طرف ته هم خوریدي شي او عام طور د دې درد یا بوج سره خوله هم شامل وي
ډاکټر شازیب خان دا هم ویل تیرو وختونو کې د زړه دورې به عام توګه د شپږ شپېته نه تر اویا کلونو عمر کسانو ته کې دوه خطر زیات وو ولی په اوسني وختونو کې د کم عمر کسانو هم له هارت اٹیک کېدو پیښې رپورټ کیږي چې یو وجه یې ژوند کې به ترتیبي هم ده
عام طور د سلويخ کالو نسی و او مرکزانو کې هارت اٹیک راتلو شر کافی سیوا ده ایون منګه د پی ای سی ایمرجنسی ډپارټمنټ کې د سلويخ کالو نه کم کسان مریضي وکړي دي چې هغه ته هارت اٹیک شوه دي مطلب دا د ټین سره د هارت اٹیک چې کم چانس دي هغه سیوا او عمر نه علاوه کم مرکزانو کې هم راتلو شر سیوا کیږي
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې د غذایی شوبې مشر ډاکټر فضل مجید مشال ریډیو ته ویل باقاعده ورزش کولو د غوړو خوراکونو ډډه کول او بلډ پریشر یعنی د وینې فشار کنټرول ساتلو سره د زړه د ناروغو امکان کمیږي
یو خو خپل هایجین ښه کوي
اویل انٹیک دے خوراک دے جنگ فوڈز دے دا جو سومرا کمی دل بھی چاہے سربا دا ہر ڈیزیز شو نان کمیونیکیبل ڈیزیز شو ڈائبٹیز شو دا بہوں کمی گی زمونگا ایکسرسائز خکی گی نو اگے سربا زمونگا بی ایم آئی لیول ہم خکی گی
د صحت نړیوال سازمان لخوا راغلی رپورٹ کې ویل شوی که څه هم نارینه او خزینه یو رنګی د زړه د ناروغۍ لپاره حساس دي خو بیا هم پاکستانی میرمنو کې د هارت اٹیک یا زړه د دورې تناسب اکثر له نارینه زیات وي او د هغه ناروغو په نتیجه کې خزو د مړینې خطر هم زیات شي او دا ځکه چې په وخت د ناروغۍ تشخیص نه کېدو له وجې په غوره توګه علاج ونه شي بلخوا د صحت چارو ماهران وایي د زړه دورې یا هارت اٹیک مخنیوي په غرض ولس کې د پوهاوی پیدا کولو ضرورت دی چې پکې د وینې شار د تماکو استعمال شوګر او په کولیسټرول کمولو زور ورکړل شوی آسما ګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه په سوات کوهستان او قبایلی ضلعو کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي د غیر سرکاري ادارو له شمیرو سره سم د خیبر پښتونخوا په سوات کې په روان کال کې لشلو زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې د بشری حقوقو تنظیمونه وای په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوی نشتون د پولیسو لخوا ناسمې پلټنې او بیا ناغزمنې کورنۍ سره روغ جوړه هغه وجوهات دي چې په دې پیښو کې ککړ کسان خوشي شي ورته سزا نه ورکول کیږي خو چارواکي وایي د ناموس په نامه د وژنو په قضیو کې سخت سزاګانې موجودې دي تفصیل له کولی ازاورو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په خیبر پښتونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده په پېښور کې د ایچ آر سی پی کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په شلمه مشوره لته ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه رپورټ کیږي
کومه کوهستان ته ګور کوهستان کې د څو میاشتو کې ډېر زیات کیسز اونر کیلینګ شو هغه د سی علاقې چې نه د پولیسو ته اپروچ کړي مونږ خو لږه خبر هغه چې کوم داغه مقامی پولیس لوغي پاره کې کیسې کې څه نشي کولای اوس په سوات کې دا سوات کې ډېر زیات شوی دی نو په دې کې مونږ خو کنډم کړی دی مونږ کوشش کوو چې مونږ ماغه کسانو ته ورسو
دا بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په اسواد کې یوې واده شوې ښځې او یو سړی مړې د سپتمبر پر 13مه د کابل تحصیل د برکلی ناران په یو کور کې موندل شوې چې د پولیسو په خبره له لومړنیو تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي خو زیاته وي چې په دې اړه پلټنو ته دوام ورکړی دی په سوات کې د بشری حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په شلمه مشال لته ویل چې په روان 2023 کال کې په سوات کې لشلو زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې دي د دغه خبره د صوبې نورو برخو سربیره په سوات کې دا ډول پیښې زیاتې دي نوموړي د دې ترشا وجوهات پاړه ویل
قانون کې بیا داسې کمیانې دي داسې دغه چې هغه ته سزا میلاو نشي کم د فچ په دې کې لګي 311 دا غي انډر دې ته سزا میلاو نشي او دې ته سزا نه بچ شي مجرم راوځي بیا په کلی کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼل کېږي چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت د حفاظت او د غیرت بچاو د پاره د چلو کو تعلیم ډیر زیات کمې دي د خزو د جنکو د تعلیم کم چې زمونږ د غریزي علاقې دي خبره دا چې دلته خزي چې کمی دي هغه انسان کم ګڼل کېږي په دغه ایریا کې زموږ د غریزي علاقې چې کمی دي او د غیرت یو نخا دغه ډېر زیات ګڼل کېږي چې زمونږ ټول غیرت زمونږ ټول عزت بیا مونږ تړلې دی د زنانو سره
د شمس په خبره د ناموسي وجنو مخنیوي لپاره په ټولنه کې پوهاوی ته اړتیا ده د بشری حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې ښځو ته باید د خپل حقوقو په اړه معلومات ورکړل شي
سر یو خو ناپوهي ده په خلکو کې خلک هغه سوسایټي میل ډومیننس سوسایټي نه دي وتی نو او بل دا خبره ده چې خلک په دې غیرت په دونه په سره کې جوړ دي چې په هغه کې دوی بل سوچ نشي کولای چې لکه دا څه دي څه ټیک دي او که ټیک نه دي هغوی په ډایرکټ اکشن اخلي هغوی هغه انویسټیګیشن او انسیپیبلیټي یو خو دا ده چې دا رپورټ کېږي نه عدالتونو نه پولیس ته پرېږدي چې ورګ انویسټیګیشن په دې باندې نه شي بیا موږ په دې باندې اکشن واخلو لیګلي طریقې سره په دې کې یو بل
دا بشیر کو کمیشن حکومت غختنه کبی چې د ناموس پناما وجنو کې په سمه توګه پلټنی وکړي، ځکه چې د ناسم پلټنو لوجه مجرمان خوشی شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړکی روزنه ورکړ شي. د سواد د ناموسی وجنې پیخي مخ کې پولیسو په اپټ آباد کې پر یو سړی د خپل خور د وجنې تور پورې کړ. د هغه انجنې مور هم داوا وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوی ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وجنې کیږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهره کړې دي. خو د خیبر پختونخوا د بشیر قونو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علي د سپتمبر په شلمه مشر لته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي، خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوې هم شته.
پاکستان پینل کوډ کې چې کنه باقاعده دا اوس پنش بل ډیت پینلټی ده باقاعده مخکې با سړی کې جنریل شو سکټ فری بشو لا بڑو چې اور کیلینګ دی هغه بچ کم نه خپل ځان کې خلاف غوي ورکا چې ما غلی مجو اټانی ته بلاړو چې ما خپل کړی فایر نو نو یو سیلف انکریمینټینګ دا بنه کیږي نو اوس کم نه باقاعده ډیفینیټلی ده پنش بل دی پی پی سی کې خو من شي ویډیوز لو پورس یو چې کوم نشته چې خو زمو غره سوشل فیبریکس دی کنه او کسٹمز دی زمو د جرګه سیستم دی جرګه کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اور کیلینګ کې زیات چې کم نه خپل فیملی انوالو وي کپلارو
د پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې هر کال تر زرو زیات ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. کمیشن په رسو کې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 378 پیخی ثبت شوی چې پکې 295 خزې وژل شوی وي. د پاکستان حکومت په 2006 کال کې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي په قانون کې بدلون هم کړی وو.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې سره لدې چې په زیاتره دولتي ادارو او اکثر موسسو کې د خزو د کار مخه نیول شوی، یو شمیر خزو په شخصي توګه د ژوند د چارو د مختبیولو لپاره حاصل پیل کړی دي. ځینې یې خوشاله دي چې په دې ډول د کور لګښت پیدا کوي. په دې حق لا تفصیل په دې ریپورت کې واوري چې حسین احمد زئی برابر کړی دی.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر بیا واکمنۍ نږدې 2 کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې له 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس 12 نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده، دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانو روزه مچې د خیاطۍ بخش کې یا د مری بخش کې یا د آینه روزی، یعنی بعد شاگردان زنورم لارم چې غراتی نویدی دنه کار بارز ده.
د دې په وینا په پیل کې دوی نجونو لدی سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. کلی وردک از دې روډي ته ویل چې اوس لدی سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نو موړي ته تکړه چې د دې سربیره په خوا کارونه خو
زما تولیدات چې دی غمشتنان ډېر خوخي وی ډېر انتخاب وی یو همش از ما تولید کې چې دی هغه زه خپل تولیدات کې غارم چې نواری و بوسی، یعنی ما تولیدات کوو بخښ دی او رقم دی. نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواری و بوسی او تکرار و نو بوسی او تقلید و نو بوسی کې. نو ما مشتریان چې دی زما مشتریان د ما نه خوښ او خوشاله دي. زما کاربار او شکر اوس بخي کده، یعنی خو بیا هم اوس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی. بعضې خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو، زیات فرمایشونه اخیستل، خو اوس دومره نه دي. خو بیا هم که نظر نور خلک و نور هغه ته د ما کار کاروبار باندې دومره تاثیر نه کړای او مشتریان نشته، او چون تولیدات مې ډیر مشتریان خوښي وي او مشتریان مې ورځ په ورځ زیاتېږي فرمایش نه وي.
وروسته له دې چې د 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه، چې د پریکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبسو ښځو کارونه اغېزمن کړي دي، خو د ځینو متشبسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي. هیله مایر وردک بیا له خپله کاره خوشاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې رفانی شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواری ووسي او تکرار ونه ووسي او تقلید ونه ووسي. زما تولیدات چې دي هغه وبخښل دي، یعنې وبخښم نه کېږي زه کار کوم، چې هغه ګند افغاني دي، ازرګي لباسونه دي، بلوچي بسنه دی و دغه مردانه کندر دوخت یخن دی، گجراتی چادر دی یا قرون دی، دستی خیاطی بخش دی، یعنی زو او بخشو که بدو هر سکی کار کم، یعنی او بخشه یا او رکم تولیدات دی مادی.
د اغل وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ، د ګلدوزی، چرمدوزی، زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر میرمنو ته اوس هم د کار زمینه برابره کړې ده.
کمرغه دموږ زیاتره هغه کارکونکي چې دي هغه په کلیو کې دي، په هغه سي کلی کې اوسېږي، په هغه سي کورونو کې دي، د تر څنګ څنګه د کور مسؤلیت لري او کولی سي چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هم هغه توګي چې دي هغه راته برابر کړي.
د دوی ډېر شمېر کارکونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي. سیده وایي چې سره له دې چې د ښځې له دوی سره کار کوي، دوی د خپلو کورونو مسؤلیتونه هم پر مخ وړي.
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی، چپانی دی، سرپتلونه دی او دی نارینه و لپاره واسکټونه صادر دادی او په راتلونکي کې مو د موږ موخه دا ده چې همدغه خپل کار ته نوره پرمختګ ورکړو او وکړی سو چې همغه ښځې چې اوس په کورونو کې ناستې دي هغوی ته داسې یو فرصت برابر کړو چې د هغوی لپاره یو ښه بازار وي او وکړی سي چې خپل همدغه کومې توګي دي د په ښه قیمت باندې نړیوال بازار ته وړاندې.
سیدی زیاته کړه چې کومې ښځینه چې دوی سره کار کوي یو شمېر یې د لستونو خولې او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ ترلاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي. د سیدی په باور د مېرمنې کولی شي چې په راتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي، خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډېر خراب شوي دي. په دې کې وهم نګینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري. د آزادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډېر زیات تغییر کړی. پخوا بچو و کارونه بزنس هر څه ډېر روان و، خرید فروش ډېر زیات و، ډېر آردار به مخستل هم له بهره هم دننه افغانستان کې له نورو ولایتو څخه او په کابل کې فرمایشات ډیر زیات و. خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سوي.
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلی افیزي نظر وپوښتو، هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډېر زیات ښه نه ده، چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي، ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډېر زیات اړین دي هغه باید مصرف کوي.
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې پیسې ورکړي، ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وتل افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دې ته نه لري. مثلا پخوا چې و د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان سره په رسمي ځایونه کې به هم دغه کالي څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې وګوي یعنی مشخص کالي او جامې لدی چې باید واغوندي.
نګنی افیزی به ویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی په خوانی مشتریان دي چې له بهرنیو ایوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر په خوانی مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پرخزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوږه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته په کتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې خبرونه اخیری ریپورت ته ورجو. د افغانستان د خوست ولایت د لکنو اوسیدونکو وایي یادې سرحدي سیمه ته د برېښنا د غزولو او د ځای ته د غزیدلي سړک د جوړولو چارې د سرته ورسول شي. دوی زیاتوي لکن اشنا او سمسور سیمه د کچېری حکومت یا خصوصي پانګوال پکې یو لوی تفریحي پارک جوړ کړي نو د سیلګری سند د غوړېدو لپاره به هم ډیره ګټه وروي. په تیر کې د ملي پیوستون او ولسی تړون د ملي برنامو په چوکاټ کې په لکنو کې هم د خلکو په خوخه یو شمېر مهمه پروژې پلي شوې وي. تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې اورو.
د خوست د لکنو د سرحدي سیمې اوسیدونکي د عمومي سړک د خرابوالي او هلته د وارداتي برېښنا د نشتون په ګډون د یو شمېر ټولنیزو ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو نړیوالو بنسټونو او ځایي پانګوالو غواړي چې دوی سره په یادو برخو کې همکاري وکړي. د لکنو یو اوسیدونکي شریف خان پښتونیار مشال راډیو ته وویل
د خام سړک ستونزه ده. دلته په لکنو مکتب بازار کې خام سړک ته باید پاملرنه وشي ځکه کله چې اوبه وي بیا هغلته خاټ یا غازی ترش کش خلا غډون نه کوي په مینا مخابات سره. نو له دولت نه مې واده غوښتنه ده چې باید هر دکاندار لپاره یو ډرم ترتیب برابر کړي چې ترسو چټلی زیات نه شي او یم د هم سره غوښتنه ده چې عدالته هم سره پوښ شي موږ لپاره.
نږدې 15 کال کېږي چې خصوصي وارداتي برېښنا برخمن شوی او یو شمیر اطرافي سیمو ته هم برېښنا غزیدلې ده. خود لکنو اوسیدونکو وایي دوی ته په دې برخه کې پام نه دی شوی. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکو ګل کریم خان مظلومیار وویل
د برق برخه کې موږ ستونزه لرو. نو که ووایو چې د برق برخه تر ډېره برید موږ او تاسو لپاره بېحي پیداواره ده، هغه که ووایو چې یا کریم خانو ته بالخصوص یا د کورو لپاره ماشینونه نور داسې ضرورتونه چې ورته ډېره اړتیا پیدا کېږي، نو د برق برخه بېخي ورته ضرورت لرو. نو په دې برخه کې موږ دولت نه غوښتنه دو چې زموږ سره مرسته وکړي.
د خوست د لکنو سیمه هواره او د طبیعت له اړخه خیراز او سمسوره سیمه ده. د دې ځای اوسیدونکو وایي کچېری په لکنو کې یو لوی تفریحي پارک جوړ شي د ګرځندوی صنعت د پرمختګ په خوا کې به د خلکو لپاره کاري بوختیاوي پیدا شي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالرحیم الفت ویل
موږ غلطه یو ستر ځمکه لرو ډانډو په نام ورته وایي، هغه کې موږ ته یو پارک یا حکومت جوړ کیا ملي تجارت جوړ کی بعد موږ هغه ته ډېر متوجه شو ځکه چې هغه د موږ لپاره د ساتیرای ځای ده. ځوانان
ارزیال ته ملي کوي.
بلدوري تزوی مسؤلین د لکنو د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولیا وای، یاد سیمه ته د برېښنا غزول منظور شوی او د بودیجې د تدارک په صورت کې ور باندې کار پیلېږي. د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وویل،
په خوست کې ډېرې سیمې دي چې هغه د تفریح لپاره ډېرې مناسبې دي، خو بیا هم دومره وایو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره تر اوسه پورې دومره بودیجه نشته چې په خوست کې ډېرو ځایونو ته موږ رسیدګي وکړو. البته د لکنو سیمې د خلکو دا غوښتنه به موږ په نظر کې ونیسو، کله هم چې په خوست کې د تفریحي ځایونو دپاره کومې پروژې منظورېدې نو دوی به هم په هغه لیست کې شامل وي.
یاد دیوی لکن د خوست په ختیځ لوري کې سرحدي سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له کرمې او وزیرستان سره پر پوله پرته ده. که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په یاده سیمه کې د پام وړ کارونه شوي، خو اوس مهال برېښنا او یاد سیمې ته د غځېدلي سړک رغونه د خلکو له مهمو غوښتنو بلل کېږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.